Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه یې سهار مو بخیر تاسو سموخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنری وایي د افغانستان سړې هوا د راستن شو افغانانو ژوند له کړاوونو ډک کړی دی. د ادارې پرون شنبه د جنوري 24 پر خپل ایکس پاڼې د یوې ویډیو په خپرولو سره له پاکستان او ایرانه د هغو راستنو شوو افغانانو ژوند انځور کړی چې د کابل په سړې هوا کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې ادارې په ټکو د کډوال نړیوالو مرستو ته اړمن دي. له ایران او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې په زرهاوو افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. UNHCR په داسې حال کې د راستنو شوو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې په تېرو 4 ورځو کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په ډېرو ښارونو کې واورې او بارانونه شوي دي. د طالبانو حکومت پرون شنبه د واورې او بارانونو له کبله د شاوخوا 60 کسانو مړینه او د 100 ډېرو نورو ټپي کېدل تایید کړي وو. وروستۍ واورې او بارانونو د ځاني زیان سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم رسولي دي. د بلجیم حکومت له طالبانو سره له د هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کوي. د بی آر اف په نوم یوې بلجیمي رسنۍ پرون شنبه د جنوري 24 راپور ورکړی چې د بلجیم حکومت په دې غور کوي چې څنګه په دې هیواد کې رد شوي او مجرم افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د دې رسنۍ د راپور له مخې د بلجیم د کډوالو ادارې مشر فردي روز مونټ له یو شمېر نورو اروپایي چارواکو سره افغانستان ته له سفر وروسته ویلي بلجیم او شل نور اروپایي هیوادونه غواړي چې د هغو افغانانو په اړه چې په دې هیوادونو کې د منل کېدو دوسیې رد شوي د بیرته اخراج د پروسې په اړه له طالبانو سره خبرې اترې وکړي. روز مونټ تېره اونۍ کابل ته سفر درلود. د هغه په ټکو دوی هغه افغانان هم اخراجوي چې په اروپایي هیوادونو کې مجرم پیژندل شوي دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه څه ویلي نه دي. له دې وړاندې د جرمني حکومت 2 ځلې د دوی په ټکو مجرم افغانان له طالبانو سره تر خبرو اترو وروسته افغانستان ته ستانه کړل. ناټو پر اوکراین د روسي د بریدونو د مخنیوي په موخه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته او دفاعي سیمه رامنځته کوي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د ناټو سازمان د لوی درستیز د مرستیال توماس لووین پرون شنبه ویلي دغه سیمه به د روسي او اوکراین ترمنځ د حایل په توګه په مصنوعي ځیرکتیا سنبالوي او که چیرته دښمن برید وکړي مصنوعي ځیرکتیا به د انسان له مداخلې پرته ځواب ورکوي. دغه په ټکو په دې سیمه کې به هوایي مدافع او د توغندۍ وزت سیستمونه نصب شي. روسیه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین برید کړی چې دا جګړه لا هم دوام لري. د اوکراین لویدیځو متحدینو په تیرو کلونو کې د اوکراین د ملاتړ په موخه د هیواد ته ډېرې جنګي وسلې ورکړي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو په مرسته په مصنوعي ځیرکتیا سنباله داسې یوه سیمه رامنځته کیږي. او د کرکټ نړیوال شورا پریکړه کړې چې د 2026 کال په 20 ورځ نړیوال جام کې د بنگلاديش په ځای د سکاټلند لوبډله ولوبوي. دغه پریکړه د شنبه په ورځ وروسته له هغه اعلان شوه چې بنگلاديش د امنیتي اندېښنو له کبله په هند کې له لوبېدو انکار کړی و. د کرکټ نړیوال شورا وایي په هند کې د بنگلاديش لوبډلې ته هیڅ ډول ښکار امنیتي اندېښنه موجوده نه ده. بنگلاديش د همدې روانې میاشتې په 4 نیټه غوښتنه کړې وه چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي په هند کې لوبې وکړي. د هند او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ په ډګر کې دغه ناندرې وروسته له هغې راپورته شوې چې د هند کرکټ بورډ په آی پی ایل سیالیو کې بنگلاديشي لوبغاړی مصطفی الرحمن لرې کړ. د هند رسنیو د راپور له مخې رحمان په بنگلاديش کې له هندوانو سره د توپیري چلند له کبله له لوبډلې لرې شوی و. د کرکټ 20 ورځ نړیوال جام په روانه فبروري میاشت کې پیلېږي چې د بنگلاديش لوبې په کلکتا او ممبئی کې پلان شوې وي. تاسی خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. واور او باران هغه څه چې افغانانی لډیر وخت راهیسې پته مو، خو همدا چې په تیر څو ورځو کې واور او بارانونه پیل شوې دي افغانانو ته د ځاني زیان سربیره مالی زیانونه رسولي.
دا درنو وارو او بارانو له امله یو شپته تنه هیوادوال مو شهیدان سیوی، یو څلور لس کسان اتکان سیوی، سلور سو اته پنځوس کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول میچړ سیوی، او په ټوله ځای ډول درې سو شپته کورنۍ زیانمن سیوی دي.
د طالبانو د محاکمو نوي اصول خبرګونونه پرولې دي.
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی.
له دې سربیره نور مطالب هم درته لرو. نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې مو زفری دستیال، صفی الله ستانکزی او همدارنګ شفیق یار سره په تخنیکی چارو کې سسی قربانی یو. د طالبانو امر سنی او لنډمهاله بندیزونه د څلورم کال دی چې افغان انجونی خوانځیو او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو په تمه دي. د جنوري څلورویشتمه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده، یو ځل بیا یې د نړۍ پام له زده کړو محروم افغان نجونو ته اړولی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو د راتلونکي سربیره د افغانستان د راتلونکي یو پرمختګ په خطر کې اچولی. بل پله یونیسف وایي دوه نیم میلیونه افغان نجونې له زده کړو محرومې دي، خو طالبانو په تیرو څلور کلونو کې په ځلونو ادا کړی چې دا بندیزونه لنډ مهاله دي او د شرایطو له اماده کېدو وروسته نجونو ته اجازه ورکوي چې زده کړو ته ستنې شي، خو دا چې کله معلومه نه ده. ورځ نور جزئیات په دې راپور کې وروشي. د یوې افغانې زده کوونکي په غږ پیلېږي.
زه په ژړا شوم، ټولګي ته راغلم، کېناستم، نو دوی هم راغلې. د دې په ځای چې بخښنه وغواړي یا بل څه ووایي یا د خپل کار نه خجالت اوسي په ژړا شوې. ما چې کله د دوی ژړا ته وکتل زه په خندا شولم. ما ویل لمده کړې مو زه یم او ژړی هم تاسو. نو بیرته سره په خلاص شو، خو هغه تر ټولو جالبه ترینه خاطره مې واز د دوی دواړو نه لرم کې جوړ کړی.
لاس د کړو راګرځول شوی شبانه نوری ده وای د خوانځي خاطرې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا هیڅکله تکرار نه شوي. هغه د شپږم ټولګي د وروستۍ ورځو کیسې کوي چې خپل همصنفیانو سره په خندا او خوشاله تیری کړي دي. د شبانی پټوکو کا پر زده کړو بندیز نه و، اوس به له خوانځي فارغ و. هغه هیله مند ده چې طالبان را روان پسرلی نجونو ته اجازه ورکړي چې خوانځي او تستنې شي.
دا د یو بیا نوې هیله زموږ شنو تر غلې ده چې نوې کار نه نږدې دی. نو هیله ده چې د نوې کار سره اختر هم دی. نو هیله ده چې د اختر په مبارکۍ کې زموږ حکومت نجونو لپاره د تعلیم دروازې د اخترې په توګه په ډالۍ کې ورکړي.
طالبانو په 2020 کال کې پر افغانستان له واکمنۍ وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي. د ډلې د 2020 کال په دسمبر میاشت کې نجونې له پانتینو زده کړو هم را وګرځولې. هغه مهال طالبانو ادا کړې وه چې دا بندیزونه لنډمهاله او تر امر ثانی پورې دي. سمایه وایي دا څلورم کال دی چې د طالبانو امر ثانی را ونه رسید. د هغې په ټکو د څلورو کلونو جبران ستونزمن دی او ډېری نجونې د کورنیو له خوا اړ شوي چې د ژوند د ادامې لپاره له زده کړو پرته بله لار وټاکي. د سمیې په ټکو نجونې له سختو انتخابونو سره مخ دي.
زده کړې نشته نو کورنۍ نجونې مجبورې چې واده وکړي. ځینې نجونې خپله هم غواړي یو چا سره ژوند شریک کړي او دا ډېره سخته ده. ډېرې نجونې په روحي او رواني ناروغۍ اخته شوي. بله چاره نشته مګر دا چې په تمه پاتې شو.
پرون شنبه د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ وه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف وایي تیر کال کې مو له نږدې څلور میلیونو افغانو ماشومانو څخه د زده کړو په برخه کې ملاتړ کړی دی. د یونیسف په ټکو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو راګرځول شوي او د دغه بندیز له کبله دوه نیم میلیون نجونې له زده کړو محروم شوي چې دا د افغانستان پرمختګ په جدي توګه ګواښي. یونیسف وړاندې وایي زده کړې د بشري حق له مخې د هر ماشوم او تنکي ځوان حق او کرامت دی. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نورو ملاتړو ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز د افغانستان راتلونکي ته لوی ګواښ بللی دی. د دې ادارو په ټکو پر زده کړو بندیز افغانستان د هرې ورځې په تېرېدو سره له لویدونکي ټولنیز او اقتصادي کړکېچ سره مخ کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون شنبه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو او ښځو د ژوند د اغېزمنولو سربیره د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچولی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر اکسپانا په خبر کړي پیغام کې ویلي په نړۍ کې نږدې 2.2 میلیونه ماشومان او ځوانان د فقر، بېوزلۍ، جګړې، طبیعي پیښو او کډوالۍ له کبله زده کړو پاتې دي. د جنوري 24مه هر کال په نړۍ کې د زده کړو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
لبازارونو
للوبخالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبرونه تر دې دمه در سره ماملتیا وکړه. ل دې ورسته ورزو صفی الله ستانی کزینه نورا پاتې خبری خبرونه ورو.
د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو درې ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو بارانو له امله له شپېتو ډېر کسان مړ شوي او له سلو ډېر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیویي بیان کې د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره ښویېدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د واورو او توپانو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله یو شپېته کسان مړه او یو سل لس نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د یادې ادارې پر فیسبوک پاڼه خپور شوی ویلي چې د واورو باران له امله د غراز 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي، 318 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي له منځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
درنو وارو او بارانو له امله یو شپېته تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، یو سل لس کسان ټپیان شوي، 455 کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله ځای ډول 318 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزي امریکې ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بدلون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خویدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل اونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قول وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانیانې ماشومان دي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو له امله د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوي دي. نوموړي دغه راز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاري چې د خپلو هغو پسونو په لټه کې دي چې تر واورو لاندې شوي دي. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنې بزی د سرات شو یو بار نه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بری کوجراله یو ټولګب زم دغه څه کتر ویولو دغه څه تیر ورکم دغه لان دغه تا لان چړ تور سولو دغه نن دلته پراته دی دغه نن دلته پراته دی یو دلته مونږ راو اوس رب ویسه یو دلته دی زه پنځه بزی ملال کو پنځه بزی راويسته.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي حفیظ الله هم وایي چې د واورو لامل آن روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لارې بندې شوي. دیوای په تیرو دوه درې ورځو کې چې زمونږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوي تګ راتګ لارې بندي کړې دي. لوی ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لارې بندي دي، امبولانس نشي تیرېدای او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یو دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسؤل عبدالعظیم صدیقي هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د وروستیو بارانونو او واورې له امله د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې څلور کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لسګونه ساروي تلف شوي او یو محدود شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو لامل په ډیری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانیستل شوي او نورې به د هوا له خکېدو وروسته پرانیستل شي. د دې وزارت ویان اشرف حقشناس شنبه د جنوري 23 ویلي، له تېرې چهارشنبې تر بیګا پورې په سالنګونو کې درنه واوره ورېږي چې لامل یې د سالنګ لویه لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوي او د واورې پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوی. نوموړي له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پورې د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه غبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوي دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه ورکړی ده. د دې اصولنامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تېر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلی دی په اصولنامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین دی. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصولنامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیه تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خپره شوې، خو ګڼو پخوانیو چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24 په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار یې کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیر منیژه باختری جمعه د جنوري 23 په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویر اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23 خبره شوې ویلي، د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوې جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړی. خو یو شمېر افغانان وایي دا نوې سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نه سي پورته کوي، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل
بیا داسې حال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین په منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. د اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کېږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کېږي، دا شی خو بیخي نشته او دې باندې ټول پوهېږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او دا یې د افغانانو په حق کې ظلم بللی. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو دا اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. له ډلې اختر راسخ وویل
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصول نامو نه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مخته وړلو لپاره دا سی اصول نامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه دی قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقونو د بنسټ رواداری له لوري خپره شوې درې بابا لس فصله او یو سل نولس ماده لري. رواداری بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله له لوري محاکمو ته استول شوې چې لمخې د ښځو ماشومانو او مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اپیزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال کارتګلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
مایع گاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده، اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل او بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي. د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع ګاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، گاز خود جای خودم داره و بدیای خودم داره، خوبیاش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندوز لارې موټر چلوونکی سمیو لاو وایي په دې وروستیو کې د خپل شخصي موټر د سون توکو سیستم مایع ګاز یا ایل پی جی ته اړولی دی. دی زیاتوي چې د پټرول او ډیزلو د بیو لوړېدو نه یوازې دی، بلکې ډېر نور موټر چلوونکي هم دې ته اړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د ګاز کارولو ته مخه کړي. نوموړي د جمعې په ورځ د جنوري په درویشتمه له کندوز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل تزید تیلو مصرف شاوخوا سلور زره یا سلور نیم زره کیږي. د ګاز خواله دا دی چې یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شو بیرته راشي، د ګاز لګښت نولس سوه دوه زره یا تر دوه نیم زره پورې کیږي.
خو سمیع الله خبرداری ورکوي چې ګازي موټرونه په ځانګړي ډول د اوړي په ګرمیو کې د چاودنې خطر هم لري. ایل پی جی ګاز یا لیکویفاید پټرولیم ګاز چې په افغانستان کې د مایع ګاز په نوم پیژندل کیږي، د پروپان او بوتان له ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع بڼه ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته ګاز ته اوړي. دا ګاز په اصل کې یو فوسیلي سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرولو په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد حمی چې ارزانه بیه، اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دی د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بود موټر ما ګازي نه بود، د تیل بود.
پخوا زما موټر ګازي نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډیر و. یو لیټر تیل مو په پنځه شپېته افغانۍ اخیستل چې هره اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا یوولس سوه افغانۍ مو یوازې په تیلو لګول. اوس مو چې موټر ګازي کړی ډېر خوښ یو. زما د اونۍ لګښت درې سوه پنځوس یا څلور سوه افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزلو د هر لیتر بیه شاوخوا شپېته افغانۍ او د ایل پی جی ګاز د هر کیلو بیه شاوخوا څلور پنځوس افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولی شي د ګاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینیر فرید چې په دې برخه کې له دیارلسو کلونو ډېره تجربه لري ازادي راډیو ته وویل
سیستم ګاز ایل پی جی پرزجات و قطعات
د ایل پی جی سیستم خپلې ځانګړې پرزې او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبوو. هر ډول موټر ګازي کیدای شي، ان برقي او هایبرید موټرونه هم د ګازي کیدو امکان لري. لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي که دا ګاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي، خو غیر مسلکي نسبي نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر ګازي موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د ګازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کېږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کېږي. د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2025 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یې عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1,413 ټنو ته رسېدلې ده. دې زیاتوالي په افغانستان کې د ایل پی جي پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو پکتیکا تال ته په دوه ولسوالیو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوي دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په دوه لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځایي ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملي کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلي کوونکي ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلي کېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6,400 افغانۍ تنخواه ورکول کېږي. یو تن صحابي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل:
یو عدد زراعتي آبیاري حوض 800 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي، او 4,000 عدد ټرنچونه وباسي، او 15,000 میوداری او غیر میوداری ونی کری، همدارنګه 8 سړی خونی پروژه هم دلته منظور شوی ده. ان شاء الله کارونه پیل سي، او 120 متر غبین دیوال جوړیږي، او همدارنګه 9 کیلومتر سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سي.
زایی اوسیدونکي د یادو پروژو په پیلېدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د ښوونې روزنې، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلې کړي. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي:
دا ډیر غریب بولسته، ډیر زوبل خلک دي، هر څه ته اړه لري، دغه کاریزونه یې زوبل دي، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دي. دغه موسسه راغله ده، موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کاره ته کې کاریزه ته، او دا وزته دا ولس ټول کې لګیا نور دا بل کاریزم هم دلته سب دي، څنګه بل کاریزم ست دغه هم دغه زوبل دي، وس نه لري چې وی کاغو اتی دي ته اماده دي سدي وچ سي. که دغه خلک له موږ سره کومک وکي او د خدای په لاس یو شپه کتره باندې وکم، مو دغه کاریزه باندې کار وکي، به دغه باندې کار کیږي، دغه کاریزنه کم وسه خلک نور څه په وس کې نست.
بل لوري ته ځایي مسؤلین هم د خلکو ستونزې او اړتیاوې مني، او هغوی هم له نړیوالو بنسټونو د ژوند په هره برخه کې خلکو لپاره د لا ډیرو مرستو غوښتنه کوي. د جانخیل ولسوال مولوی برهان الدین عثماني وویل:
غریب خلق دی، دی ته ډیر ضرورت ده چې مرستو موسسو ته کومکو ته، په دې باندې د خلکو هم ډیر الحمدلله. دغه د مسکینانو چې کوم مسکینان دي، یا هغه د هغو ډیره بسنه پې کېږي، او نور هم توقع لرو چې موسسې کومکونه وکوي او له دغه بېوزلو خلکو سره همکاري وسي.
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظر لوی او د اقلیم له نظر واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړو لارو یې دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنځ مزل او واټن نور هم لرې کړی دی. پکتیکاوال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول، پوهنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاوو په توګه یادوي.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل میلمه قربم يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه میلمه یو خون کیدی چې شعر هم وای، خو زما میلمه د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واورئ چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر، کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټوګې قری اوسیدونکی، دنده مې ښوونکی دی،
کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون د ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې، نو ریاضي په همغې کې او بل د دغې منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوی یم، نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب دې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والله تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان خو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 45 کاله جنگونه او پکې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وینو. په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمانه سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مطلق له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري، خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضي نه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي، لکه خمثال زر په دې کومه چې موږ عزت الله جواب انجینر دی او د انجینری سره شاعر دی همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک طب دی ولې شاعري کوي نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي زه دا منم چې شعر شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر کوي ما چې شاوخوا دیارلس سوه پنځه اویا کال د منګه هجري شمسي کال دیارلس سوه پنځه اویا کال را په دې خوا مې داسې ماته ګوډه شاعري کړې او کوله مې ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هېواد کې نو ما هغلته د وطن نه لریوالی او د غربت یو څه احساسات را پیدا کړې ما اعتراضه لږ څه لیکنه وکړه نو ما لږ لږه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعرۍ په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یې ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم ستا غوندې شوخه لیکم ستا غوندې خوږه لیکم چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم زما د وخت نه دی چې بیله بیله ولیکم زه به دې کومه یوه ادا کومه نخره لیکم ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم ستا امروز ترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو دغه جمله باندې د زړه په دروازه لیکم کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو کملاس برشو کړیدل یا د کتاب په کرخو زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم زبا ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم خدای وکړي چې خوشاله مې تکل سي.
ډیراله ډیره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. استاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي.
تکل څه بو ډیره زیاته مننه د شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي په دې نه ده رانغښتي ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډیره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه مضمون هم شته تکل صاحب غزل هم شته دی پکې په اصطلاح مصنوي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي خو سره د هغې نه م کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډیر الله وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دا راته ووایاست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډیر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپېیي؟
بلې تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثر مار کې تاسې کړي واقعیت کې ما غوي بتول درته خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه مانم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه ډیپلوما کېده او یا بچا شعر شاعري کوله ما ته به یې خوند راکوو. خو خپله هغه وخت کې زه لا ماشوم وم نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې او هغې نه شور شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله یو څو کلمات به مې ولیکل او یو څه نیمګړی نیمګړی بیت به ترې جوړ شو خو دویم بیت دویم بیا چې خواري کوم هر څه به رانه ګډوډ شو. نو تر تو پورې چې ما عمر را زیات شو او بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکلسل دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
کال کې؟ بلې زه شاوخوا تقریبا داسې 22 شاوخوا کلونه ومه چې په هغې وخت کې ما دا شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. 22 کلونو په شاوخوا کې نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په 1920 کال کې تاسې ته به هم شاید یاد وي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی دا چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکوو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په دا لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب. شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د 15 کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې دا یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، شاید دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نه شو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلاً داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخه نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي کړي. شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې زما شاګرد و. او د نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا زما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په صنف کې په ټولګي کې د سرایوانی مټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه زما سره پیدا کړه او ما باندې خو هر څه خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنې آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنې اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ تار نه لرو، فقط شاګردي او استاذي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو هو، دغه چې کله مونږ په 2020 کال کې په ننګرهار کې د شیرزادو کې موږ فرهنګي ټولنه خپل جوړې ادبي ناستې به هم کولې یو نیم کره کتنې به هم کولې سره او په باغ غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې بیا دلته یو په 1950 کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله چاپ هم کړه شیرزاد په نامه چې دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده دغه مجله هم موږ لوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی اگر چې اوس کوم چې یو څه کمرنګ دی د موږ دغه فرهنګي بهیر خو بیا هم خواري کوو کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وایسلو بلې و
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست
تاسو ته په دې باندې څه چې تاسو هم چې نه شاید درو مې نه ویلي ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا ده نه خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولای چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې وو هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق دې تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې دې برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښی
ولنه ورې تکلسر دا خو دې امکان لري دا خو دې امکان لري د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شي د دنیا نه تللي حمزه بابا شاعرین یې بیا اندازې ډیر خوښی ده غنی بابا شاعرین یې بیا اندازې ډیر خوښی دي دا اوسم او دا کوم چې د موږ د سر په جون دی او ژوند دی کاروان صاحب را تډیر ګران دی سړي ډیر اورم دونه مای او واقعیا کوم ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي می نمونه ځکه واخستې دا ډیر ځانګړي درته
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای تکل څه ځکه دا به لوستین کې بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه خو حتمن به یې ولی نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خواته بیا هغه میلان ډېر وي دغه شاعرانو سره د ما مینه ده امکان لري او څه اثرات د ما په شعر هم وي ولی نه
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پریوتای البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ
مننه تکل صاحب ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو را سره خوښ شي دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی که اجازه نه وي زه به یې در واورم
مهرباني وکړئ
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن تر څو چې ورنه کړې خیرات د لاجواب حسن کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي زما پلور دا سکاګه واګه قتل مکوا زما پلور دا سکاګه واګه قتل مکوا کافر سترګې دې پما باندې توبې ماتوي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي ډیرې د شلو په شربت باندې روژې ماتوي راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کنه راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کنه د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي تکل صاحب په ډېرې بخښنې سره غزل لک شو خو
نه نه ډېر عالي غزل او ډېره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اورېدونکو سره قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي میلما د ځنګړو مرکو لړۍ اوري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړیدلای صاحب کتا سو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکړي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چې تاسو ژوند کوي.
تکل صاحب ډیر زیاته مننه عجیبه پښتنم را وکړه. تکل صاحب تاسو ته معلومه ده او بهتره درته معلومه ده چې په ټول د اصلو کالونو کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لرې پرته وه د مرکز نه. البته بیا د موږ دغه امنیتي سیستم دې هم ډیرې وي او تقریبا علمی کچه هم د موږ کمزورې وه، ځکه چې موږ پایل هم سینګار شوي خلک اکثره په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د علم کچه ډېره کمزوري وه. بیا په همدې باندې یو وخت داسې راغی چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکی نه و او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخله وخته خپل جامعي ښوونکی شوم د پښتو ادبیاتو. او دا تدریس مې هم کړی دی او کوم شم انشاءالله.
مننه. د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو، کړېدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او لنډې کیسې او کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. هو، دا د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصب سره ووایم چې یو وخت دی موږ دغه هلته ولسوالۍ کې عملیات روان و، عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایتوب کې د ما یو څه اسناد کول ریمان دلا نو لیکلې مې وې، یو څو لنډې کیسې را سره وې او لیکنه مې ور باندې کړې وه. غوښتل مې چې چاپ هم شي، ولې متاسفانه چې هغه رانه نادرکه شوې او هغې نه وروسته بیا زه هم زړه ماتی شوم. اکثره مې د لنډو کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه. اګر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم، خو نو توکل په خپل خدای انتظار به کوم چې دا احساس به مې کله راژوندی شي.
او کیسې خو داسې هم نه دي لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي. ډېر خلک مکمل مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي، ځکه د ریاضي د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده، خو د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي، زه حافظه کې دوام رسنه شم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سواله نه تږي ځایېږي که رښتیا ووي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو، یعنی زما د خوانه تیارې دي، ټولګې مې تیارې دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي، ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنۍ توټي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي، نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده. نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم، او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیام کور ودم بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، انشاءالله چې اماده دي
او څو ټولګي دي چې تیاری دي چاپ ته، یعنی یو ده او کډيري؟
نه خو فعلا خو دوه ټولګي ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې کنور له وخت کې زیات وته شاید بلم تیار شي.
ډیر زیاته مننه. په پای کې یو لنډه پوښتنه، زه ډیر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري. ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې. ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تاسو ډیر زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپله پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې اوس اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمینه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هیواد کې شعر او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او د من کلمات سره فرق دی. نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي، وزارو به یو څه کلمات ور سره سره مجبور دی چې بدلې کی یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي. ولې نه،
د قافیې یادونه مو وکړه کړېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده. خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی. نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم، خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا درته دغه استعداد هم نه لرم، نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر من اوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
ظاهر صورت غلط شو ظاهر بین میں پداخر صورت غلط شو باطن پخار پٹ خزانہ یم باطن پخار پٹ خزانہ یم تکسل لکم جون پر ویرانہ یم تکسل لکم جون پر ویرانہ یم چمایا بزم تمجلس او تفمادی تجے بزم تمجلس او تفمادی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانہ